صفی الله استانگزی باشید که با نفس تازه اینجا در استودیو سلام و خوش آمدید.
بله، من نکم مصطفی صدیقی وقت افغانستان که در سهر ات بجه شوی. ورانده په دغه پروگرام کې اوري چې د بغلان تلو برفک او د فاریاب بلچراغ ولسوالي او د طالبانو په لاس سقوط کړي او امریکا له ایران سره له اټومي تړون ووته. د پروگرام په دویمه برخه کې هم تر ډیره د ازادي اوریدونکو اونې خبرونه درته خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه خبرونه سره ټکی د بغلان والی عبدالحی نعمتی تاییدوي چې وسله والو طالبانو د دې ولایت تلو برفک ولسوالي نیولې ده. ولسمشر اشرف غني وایي انتخابات د حکومت لومړیتوب دی او په دې برخه کې غفلت د منلو وړ نه دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون شپه اعلان وکړ چې امریکا د ایران سره د اټومي تړونه ووته. پوره خبرونه د بغلان والی تاییدوي چې وسله والو طالبانو د دغه ولایت تلو برفک ولسوالي نیولې ده. والی عبدالحی نعمتی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل تلو برفک دا شیبه د طالبانو په کنټرول کې ده. خغلی نعمتی ویل د ولسوالی امنیتی مقامات سره تماس پرې شوی او د امنیتی ځواکونو د مرګ جوبلی په اړه همکاره معلومات نشته. د بغلان تلو برفک ولسوالي چې د دې ولایت له دوشي ولسوالۍ او سمنګان او بامیان ولایتونو سره پر پوله پرته ده ستراتیژیک موقعیت لري. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي انتخابات د حکومت او خلکو لپاره اساسي مسؤلیت او لومړیتوب دی او په دې برخه کې هیڅ ډول غفلت د منلو وړ نه دی. ولسمشر غنی تیر ماښام په ارګ کې د انتخاباتو په اړه د یوې غونډې مشري کوله. له امنیتي ارګانو وغوښتل چې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د پروسې امنیت ته جدي تدابیر ونیسي. د ارګ په دې غونډه کې پر تذکرو د سټیکر د لګولو، د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت، د نوملیکنې د بهیر په تمدید، د انتخاباتو په کمیسیون کې په ګمارنو او پر ځینو نورو مسلو خبرې وشوې. په دې غونډه کې د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون کمیشنران په کابل کې د ځینو هیوادونو سفیرانو، د اروپایي اتحادیې استازي، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي او د حکومت یو شمېر غړي ګډون کړی وو. د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا IOM په خپل تازه سروې کې ویلي دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیون کسان بې ځایه شوي. په افغانستان کې د بې ځایه شوي په اړه د کډوالۍ د نړیوالې ادارې په درېیمه ارزیابي کې ویل شوي دا بې ځایه شوي او هغه چې له بهر څخه راستن شوي په 15 ولایتونو کې دي. د کډوالۍ نړیوالې ادارې په خپله سروې کې ویلي زیاتره بې ځایه شوي او راستانه شوي کسان په فقر او بدو شرایطو کې ژوند کوي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه له سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې هیواد یې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون نه ووت. ښاغلی ټرمپ وویل
I am announcing today that the United States
زنن اعلان کوم چې متحد ایالات په د ایران لاټومی تړون ووزی. په څو شیبو کې زه یو ریاستي یاداشت لاسلیک کوم چې په دې سره به پر ایران رژیم له سره اټومی بندیزونه لګیدل پیل شي. ښاغلی ټرمپ وروسته رسنیو ته دغه یاداشت وښود چې لاسلیک کړی و او ویې ویل چې سر له اوسه په ایران ځینې بندیزونه پیل شول. اخوا د ایران ولسمشر حسن روحاني د ډونالډ ټرمپ د دې اعلان په عکس العمل کې خبرداری ورکړ چې که له اروپایي هیوادونو سره د اټومي موافقې په اړه خبرې ناکامه شي نو تهران به په راتلونکو څو اونیو کې تر پخوا زیات د یورانیم غني کول او اټومي فعالیتونه له سره پیل کړي. برټانیې، فرانسې او جرمني چې هڅې کړې وي ولسمشر ټرمپ قانع کړي چې له دې موافقې ونه وځي. د امریکا د جمهور رئیس د اعلان په اړه خوشحالي څرګنده کړه. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل فدریکا موګرینی ویلي د ایران اټومي موافقه لویه ډیپلوماتیک لاسته راوړنه ده او د اتحادیه به برخه پاتې شي. د ډونالډ ټرمپ تر اعلان مخکې روسي خبرداری ورکړی و چې که ایران امریکا د ایران له اټومي موافقې ووزي نو یو جدي حالت به رامنځته شي. د ارمنستان منتخب صدر اعظم نیکول پاشینیان پرون ماښام دغه هیواد له ولسمشر ارمن سرکیزیان سره وکتل. ولسمشر سرکیزیان په رسمي ډول د صدر اعظم په توګه د پاشینیان ټاکنه لاسلیک کړه. تر دې څو ساعته مخکې د ارمنستان پارلمان د 2 منفي رایو په مقابل کې په 9 رایو سره پاشینیان د نوي صدر اعظم په توګه وټاکه. د رواني مې میاشتې په لومړۍ نیټه نیکول پاشینیان نه وتوانېدلی چې د پارلمان د اکثریت غړو ملاتړ ترلاسه کړي. د ارمنستان ولسمشر له پاشینیان غوښتي چې ژر خپل حکومت تشکیل تشکیل کړي او د هغو ستونزو په اړه چې دا هیواد ورسره مخ دی له ټولو خواو سره خبرې پیل کړي. او د روسي پارلمان د استازي جرګې دوما دیمتری میدویدوف د دې هیواد د صدر اعظم په توګه وټاکه. د استازیو 304 یا غړیو د 650 رایو په مقابل کې دیمتری میدویدوف ته رایه ورکړه. ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبه په ورځ د بلې ریاستي دورې له پیلولو څو ساعته وروسته د صدر اعظم په توګه د میدویدوف د کار د دوام غوښتنه وکړه. د روسیې په پارلمان کې د متحده روسیې ګوند چې 250 کلن دیمتری میدویدوف یې مشري کوي اکثریت لري. د روسیې د اساسي قانون له مخې د نوي ریاستي دورې په پیل سره حکومت باید استعفا ورکړي او نوی حکومت جوړیږي. خبرونه مولا ازادي رادیو ورېدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com او فیسبوک کې لوستل شي. د افغانستان په شمال کې دوه ولسوالیو سقوط کړی، د بغلان تالو برفک او د فاریاب بلچراغ. د تالو برفک د تایید په اړه د بغلان والی وایي
لکه بغلان خبر وجه باندې د تالو برفک ولسوالی سقوط کړی مخالفت حالات کړه.
د افغانستان د هوایی ځواک نوې فارغ شوی پلوټان او پرسونل پرون خپل فعالیت پیل کړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان وکړ چې د ایران سره اټومي تړون څخه امریکا ووته.
I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal.
د پروګرام دویم برخه ازادي اوریدونکو اونیز خبرونه ته ځانګړې ده. بیا مام سار په خیر راز لومړی مطلب ته. لپرون رئیس د افغانستان په شمال کې دوه ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط شوی. چارواکو تایید کړی چې د بغلان ولایت تالاو برفک ولسوالۍ د طالبانو لاس تلویدلې او د فاریاب ولایت لبل چراغ ولسوالۍ هم د پولیسو ځینې پوستې استل شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا ویلي و چې د تالاو برفک ولسوالۍ سقوط نه دی کړی. د بل چراغ امنیتي چارواکو هم ویلي چې یوازې څو پوستو له سیمې شاته کړی او بیرته عملیات هم پیل شوې دي. په دې اړه تر لاندې د مې وروستیو ریپورت. د بغلان والی تاییدوي چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت تالاو برفک ولسوالۍ نیولې ده. والی عبدالحی نعمتی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې تالاو برفک دا شیبه د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. خغلی نیمتی وایی ده ولسوالی لامنیتی مقامات سر تماس پری شوی او ده امنیتی زوکونو ده مرگ جوب لپردام کاره معلومات نلری. خو نا تایید شوی ریپورتون وایی چه ده تالاو برفک په سقوط که چبند شپیته افغان پوزیانو تا مرگ جوب لاوخته ده. ده بغلان تالاو برفک ولسوالی که ده دی ولیت لدوشی ولسوالی او سمنگان او بامیان ولیتون سر پر پول پراته ده ستراتیجیک موقعیت لری او لدیر وقته ده نامنه و خبرون ورکول کدل. اخو په فاریاب ولایت کې د بلچراغ پولیسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو حمله زیاتې شوې دي. د فاریاب د پولیسو ویاند کریم یورش د ولسوالۍ سقوط ردوي خو وایي لیوي سیمه د پولیسو پوستې کورزیوان ته انتقال شوې دي. خو د بلچراغ ولسوال عبدالجمیل صدیقی او د ولسی پاتون قومندان سبغت الله سیلاب رسنیو ته د ولسوالۍ سقوط تایید کړی دی. ویل کیږي په بریدونو کې مرګ جوبله هم اوختي خو کار شمیرې نه دی معلوم. د وسلوالو طالبانو ویاند قری یوسف احمدی رسنیو ته په لیګلی برېښنالیک کې ادعا کړې چې د بلچراغ ولسوالۍ د دوی کسانو نیولې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د هوایی ځواک نویو فارغ شویو پیلوټانو او پرسونل پرون خپل فعالیت پیل کړ. دا شپېته پیلوټانو او د هوایی ځواک پرسونل د بلاک هاک هوایی هلیکوپټرونو او نورو جنگي او اکمالاتي الوتکو لپاره د کندهار په هوایی ډګر او له افغانستان څخه بهر روزل شوي. د هوایی ځواک مشر وایي دا مهال د پیلوټي او هوایی قواوو د نورو برخو لپاره شاوخوا 300 پرسونل په یو شمېر هیوادونو کې روزنه ترلاسه کوي. رضوان مراد په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د هوایی ځواک مشر جنرال محمد شعیب وای د بلک هاک هلیکوپترونو او نورو پوځي الوتکو لپاره د روزل شویو افغان پیلوټانو لومړۍ ډلې پرون خپل فعالیت پیل کړ. جنرال شعیب تیر شپه ازادي راډیو ته ویل له فارغ شویو پیلوټانو او نښوشتونکو څخه نه تنه په بهر او شاوخوا 50 نورې د قندهار په هوایی ډګر کې روزل شوې دي. نوموړي ویل بلک هاک هلیکوپترونه به د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ او هغوی ته پر وخت د اکمالاتو رسولو په برخه کې فعالیت کوي.
هلیکوپترها به خاطر حمایه نیروهای دفاعي او امنیتي
دی وی دا هلیکوپترونه به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په خدمت کې وي. د دې هلیکوپترونو لپاره روزل شوي پیلوټان د ورځې لخوا تمرینونو ته او د شپې لخوا پروازونو ته چمتو دي. د هوایی ځواک مشر ویل دا مهال په متحده ایالاتو، چک جمهوریت او سلوواکیا کې د افغانستان د هوایی ځواک شاوخوا 300 پرسونل ته روزنه ورکول کیږي. جنرال شعیب ویل افغان هوایی ځواکونو ته 14 بلیک هاک هلیکوپترونه سپارل شوي دي او له افغان هوایی ځواکونو سره د امریکا د همکاریو د پلان له مخې به څه د پاسه 1.5 داسې هلیکوپترونه په 2 پړاوونو کې دوی ته وسپارل شي. افغان چارواکي او امریکایي متحدان وایي هڅه کیږي چې تر راتلونکو څو کلونو پورې افغان هوایی ځواکونه په یو مجهز فعال او معیاري قوت بدل کړي. متحده ایالاتو د بلیک هاک او نورو پوځي هلیکوپترونو سربیره افغان هوایی ځواکونو ته یو شمېر A-9 سوپر ټوکانو ډوله جنگي الوتکې هم ورکړې دي چې دا مهال په مختلفو سیمو کې د دولت خلاف وسلوالو پر ضد عملیاتو کې برخه لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا پوځ تیره میاشت ویل چې افغان هوایی ځواکونو د لومړي ځل لپاره د لیزر په واسطه د رهبري کېدونکو بمونو استعمال هم پیل کړی دی. د افغان هوایی ځواک د پیاوړتیا او تجهیزولو پروګرام په داسې وخت کې پر مخ ځي چې د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایی بریدونو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنې موجودې دي. خو د افغانستان دفاع وزارت او د ناټو روزنیز ماموریت ټینګار کوي چې په هوایی بریدونو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبلې ته جدي توجه کوي او د مخنیوي لپاره تدابیر نیسي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
د افغانستان د کډوالو او بیرتراستنیدونکو چارو وزارت وایي نیمایي افغانان د کډوالۍ له پدیدې اغیزمن شوي. دغه وزارت یو تازه راپور له مخې چې د سې شمې پورې خپور شو په هرو درې افغانانو کې یو هغه بې ځای شوی. په دې اړه حدیث پردیس یو رپورټ جوړ کړی.
له افغانستان څخه بهر د افغان کډوالو د ستونزو په اړه له مخبر زیاتیدونکو اندېښنو سره هم مهاله د کډوالو بیرتراستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د بې ځای شوو کسانو شمیر شاوخوا 3 میلیونو ته رسیږي. د دغه وزارت د یوه تازه راپور له مخې چې د سې شنبې په ورځ خپور شو ویل شوي چې 5.5 میلیونه افغانان په بهر کې کډوال دي او یوازې په تیرو 5 کلونو کې شاوخوا 800,000 افغانان له هیواده وتلي دي. د کډوالو وزیر سید حسین عالمی بلخی د سې شنبې په ورځ د دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د کډوالو د ستونزو حل ته باید لومړی توب ورکړل شي.
در مجموع بیشتر از 7 میلیون عودت کننده داریم. ما بیشتر از 5.5 میلیون هم فعلا د بیرون از کشور مهاجر
دی. وی په تیرو ولسو کلونو کې در استنیدونکو شمیر 2 میلیونه دی. دا مهال په بهر کې له 5.5 میلیونه څخه زیات افغانان کډوال دي او 3 میلیونه په کور دننه بې ځای شوي. دا ټول شمیرې چې راټولې کړې تقریبا د افغانستان نیم نفوس احتوا کوي. د افغانستان حکومت باید دغه لوی کتلې ته د خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې چمتووالی ونیسي.
کتله و قشر وسیع بگیره.
په ورته وخت کې د کډوالو وزارت د معلوماتو له مخې د روان لمریز کال د پیل راهیسې تر دې دمه له 4,000 څخه زیات افغانان بیرته افغانستان ته له ترکیه څخه راسول شوی. د کډوالو وزیر وی تراتلونکو دوه ورځې به یو ترکیه پلاوی په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د سنزو د حل لپاره کابل ته سفر وکړي. نامنی او فقر د افغانانو د بیزای کېدو او کډوالۍ مهم لاملونه ګڼل کیږي. که څه هم افغان حکومت د کډوالو بیزای شو د سنزو حل خپل لومړیتوبونه ګڼي، خو لا هم د نفوسو د احوالو د ثبت ادارې د معلوماتو له مخې هر ورځ لسګونه افغانان له هیواده وځي. له دې ټولو سره سره د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د کډوالو بیزای شو د سنزو حل د ټولو ګډ مسولیت دی. په کابل کې دغه دفتر مشر لاوروس هارت کډوالو بیزای شو ته د ښه خدمتونو د رسولو لپاره د کډوالو بیزای شو دقیق معلومات مهم بولي.
It's a tool that informs our programming as an international organization through our existing reintegration programming.
موږ د یو داسې سازمان په توګه چې د مهاجرت په برخه کې کار کوو او زموږ ماموریت د کډوالۍ مدیریت د دقیق معلومات له موږ سره د کډوالو د استقرار او ادغام مجدد په برخه کې ډیره همکاري کوي، نه یوازې له موږ سره بلکې له ټولو بنسټونو سره چې په دې برخه کې کار کوي. که څه هم تر دې وړاندې د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ویلي چې افغانستان په نړۍ کې دویم هیواد دی چې ډیر وګړي بې ځای شوي دي، خو د کډوالو وزارت وایي ټول حکومت، خلک او نړیواله ټولنه دغه ستونزې په حل کې ګډ مسؤلیت لري.
آزادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
آزادي رادیو ته غوښتم د افغانستان د کرکچ څلوېخت کال یوازې څو ورځې مخکې پوره شول، خو په دې هیواد کې روانې جګړې د پای ترک نه لیدل کیږي. په تېرو څو ورځو کې وروسته له دې چې افغان حکومت د رای ورکولو لپاره د نوملیکنې د بهیر پیل اعلان کړ، د ډیرو افغانانو او په تېره د ډیرو ملکي وګړو وینې توی شوې. دا حملې څوک کوي؟ افغان طالبان، که داعش او نورې بهرنۍ تروریستي ډلې؟ احمد تکل په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
د یک شنبه په ورځ په خوست کې په یو جومات کې ځان وژونکي حملې ولس کسان ووژل او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړل. دا حمله بې له شکه د رایه ورکولو لپاره د نوملیکنې په هغه مرکز شوې چې په دې جومات کې جوړ شوی و. د تېرې اونۍ د یک شنبه په ورځ د جلال آباد ښار د یو جومات مخې ته چې هلته هم د نوملیکنې مرکز و، یوې چاودنې شپږ ملکي وګړي ټپیان کړل. له دې مخکې په ښوونځیو کې د نوملیکنې پر مرکزونو هم حملې شوې چې یو مثال یې د دشت برچی په یو ښوونځي کې د لسګونه ملکي وګړو مرګ ژوبله وه. له دې ټولو نښو ښکاري چې وسلوال مخالفین چې ټوله نړۍ د توندلارو اسلام پالو په نوم یادوي، د انتخاباتو پر اړوندو مرکزونو، حتی که په سپېڅلو ځایونو کې هم وي، حتما حملې کوي. افغان چارواکي وایي چې په افغانستان کې له شلو زیاتې کورنۍ او نړیوالې تروریستي ډلې فعالیت کوي. د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې ډلو پر فعالیتونو رڼا واچوله.
دلته هغه شمیر داعش یا نړیوال تروریستان یا القاعده مشخصا هغه کسان ډېر دي چې هغه په مخکې څخه په دې سیمو کې فعال وو. پرون یو رقم جنرال د مثال په توګه بل رقم فعالیت ته مخه کړې ده. د همدې ډلو په چوکاټ کې شل داسې ډلو دي چې سیمه او ټولې نړۍ ته یو جدي ګواښ متوجه کړی دی.
وسلوالو طالبانو د کابل د دشت برچی د حمله په څیر په ځینو حملو کې لاس لرل رد کړی دي. د ځینو حملو مسولیت داعش او د ځینو نورو بیا هیڅ ډلې هم نه دی منلی. ځینې سیاسي کړۍ داسې انګیري چې داعش او نورې وسلوالې ډلې یوازې د بیرغونو نومونه دي او د روان تشدد مشري وسلوال طالبان د پاکستان په اشاره کوي. خو د طالبانو د رژیم پخوانی چارواکی اکبر اغا وایي حملې هغه ډلې کوي چې مسؤلیت یې مني.
کوم عملی ذمہواری واخیستله هغه خبره په واقعیت باندې بنا ده، هغه د واقعیت تللې خبره نه ده. که طالب واخلي ذمہواری هغه د طالب سلسله ده، او که داعش واخلي هغه د داعش دغه ده. ولي چې ذمہواری دوی اخلي خو هغه خود دوی کاری ودی کی په فکر باندې د شیدلی چې دا د یوې ډلې دي او نو ذمہواری نور اخلي.
د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د افغان حکومت چارواکي د دې حمله پړه پر بهرنیو استخباراتو اچوي چې اشاره یې بیل شکه د پاکستان د پوځي استخباراتو ادارې ISI ته ده. په ولسی جرګه کې هم زیات شمیر وکیلان هم دا نظر لري. ګل پاچا مجیدی له همدې وکیلانو څخه دی. ښاغلی مجیدی آزادۍ راډیو ته وویل په افغانستان کې ټولې حملې ISI د خپلې نیابتي ډلې طالبانو په وسیله کوي، خو پړه یې پر بیلابیلو ډلو اچوي.
یو ټکی ډیر مهم دی، شکل دی حملې که ملکی تلفات ولری داعش ته نسبت ورکوي کیږي یو مجهول ځای ده. که چیرته نظامیان ورکی وي هغه تقریبا لږ معلوم ځای ده چې هغه طالبانو ته نسبت ورکوي کیږي، او که چیرته بیا کوم پارتمان یا کوم ځای ونیسي او هغه یرغمال خبره شي هغه قانی شبکې ته ورکوي کیږي. زه فکر کوم چې د دې ټولو مسؤلیت د استخبارات د پاکستان سره دی.
په افغانستان کې د بهرنیو تروریستي ډلو د جوړښت او فعالیتونو په اړه د طالبانو د رژیم د وخت چارواکی محمد اکبر هغه وایي چې دا کسان وسلوالو فعالیتونو ته اړ شوي دي. اکبر هغه وایي چې اکثر دا وسلوال په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ له عملیاتو وروسته افغانستان ته اوښتي او اوس د جګړې له لارې د خپلو کورنیو او ماشومانو لپاره د استوګنې د ځای ځایګي په لټه کې دي. نو موړی وایي سوله ییز ژوند ته د دې کسانو د رابللو په برخه کې د ده هڅو مخکې له دې نتیجه نه ده ورکړې. اکبر هغه باور لري چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه کولی شي دا بهرني جنګیالي له سوله ییزې لارې یا خپلو هیوادونو ته واستوي او یا یې په افغانستان کې میشت کړي.
زه فکر کوم چې دا خلک چې دي یو جز د دې کدای سی یاد طالب په لباس کې کدای سی یاد بل چا په لباس کې بدلته یي، نو دا به د دې یو مجبوریت وي چې یو څه کوي. د دې خلکو سره خاص کې یو خواخوږي سو وای یو طریقه جوړ سي وای چې د دې د خپل کښنه نو شر دی او دا نور څه کاغذ در بدري سپه یو طریقه باندې خلاصي وای دا به ډیر ښه اسلامي خواخوږي به وای د دې سره به سو وای.
خود افغانستان حکومت په هیواد کې فعال بهرنی وسلوال له بهرنیو استخباراتي شبکو سره په اړیکو تورنوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه دا ډلې په سیمه او نړۍ کې د بې ثباتۍ عوامل بولي او وایي چې وبه ځپل شي.
په سیمه کې ځینې استخباراتي کړۍ د خپلو ګټو لپاره په خپلو بهرنیو پالیسیو کې د توریزم د ودې لپاره ځای لري او د دې لارې څخه غواړي چې خپل اهداف ترلاسه کړي. چې دا متاسفانه مشروع اهداف نه دي، نه د سیمې لپاره او نه هم د نړۍ لپاره. افغانستان د دې ټولو توریستي کړیو په وړاندې په ډېر شجاعت سره تر اوسه پورې مبارزه کوي.
اکثر څارونکي د افغانستان روانه جګړه نیابتي بولي او وایي چې د داعش ډلې د فعالیتونو له زیاتېدو سره په دې جګړه کې د سیمې د استخباراتي کړیو ونډه هم ورو ورو پراخېږي. افغان حکومت د پاکستان استخبارات د وسلوالو طالبانو په ملاتړ تورنوي. متحد ایالات چې په خپل لته روش پاره سو کلونو رئیس د افغانستان د جګړې یو اړخ دی، روسیې او ایران ته ګوتنیسی او وایي چې دا هیوادونه طالبان تجهیزوي او مرسته ورسره کوي. روسیا په منځنۍ آسیا کې د روسیې متحدان او ایران په غیر مستقیم ډول پر متحد ایالاتو تور لګوي چې د دې هیوادونو پر ضد له داعش ډلې سره مرسته کوي. خو په رسمي څرګندونو کې د دې هیواد مشران وایي چې د افغانستان په شمال کې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو له کبله اندېښمن دي. امریکا د داعش د ملاتړ تورونه رد کړي او افغانستان هم هڅې پیل کړې دي چې روسیې او منځنۍ آسیا ته قناعت ورکړي چې د افغانستان لخوا به دوی ته هیڅ راز خطر متوجه نشي. روسیا او ایران هم له طالبانو سره د مرستې تورونه ردوي او پاکستان هم په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان په پیچلې جګړه کې د طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړي دي. د دې تورونو سپیناوی تر اوسه هیڅ چانه دای کړی خای ګران کار هم وی، خو هغه ویني چې هر ورځ په افغانستان کې تویږي هیڅ راز سپیناوی ته اړتیا نه لري، ځکه چې د دې هیواد د وګړو په شمیر عیني شاهدان لري.
ازادي رادیو ته غواګیست. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری احمد شیبر وای.
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د ملګرو ملتونو د هغه راپور په اړه مقاله خپره کړې ده چې د کندوز د دشتیار چولو سوالي د پیښې په اړه خبر کړی دی. د ملګرو ملتونو په وینا تیر میاش په دشتیار چولو سوالي کې د هوایي بریدونو په ترڅ کې ډیر ماشومان وژل شوی دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان د حکومت د دې اداو په اړه چې پوځي هلیکوپټر په دشتیار چې پر طالبانو ډزې کړې دي قطعي قضاوت نشي کولای. د افغانستان دفاع وزارت ویلي دي چې د دې بریټ پاړه چې د اپریل په 2 متر سره شو د حکومت چړنی وخت اړتیا لري او لا بشپړې شوې نه دي. په دې ترڅ کې د بشري حقوقو د څار ډلې په خپل راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې پر ملکیانو د یاغیانو بریدونه زیات شوې دي. په دې راپور کې راغلي دي چې د قربانیانو خپل خپلوان مالی مرستو، روغتیایي اسانتیاو او ټولنیزو رواني مرستو ته اړتیا لري. د لویدیز دوه نورو چاپی خبرونه بیا د افغانستان د سپورت دوه مهمو برخو ته کتلې دي، فوټبال او کرکټ ته. ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د ښځو د فوټبال د ټیم د کپتان په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼې لیکي په ګڼو هیوادو کې چې کله ښځې فوټبال کوي نو باید له منفي چلندونو سره مبارزه وکړي. ګارډین څرګندوي که څه هم په افغانستان کې طالبان نور په واک کې نه دي، خو له دوی پاتې فکر لا هم په دغه جګړه ځپلې هیواد کې ژورې ریښې لري. په ورځپاڼې کې وړاندې لولو چې د ښځو فوټبال په افغانستان کې د مرګ او ژوند خبره ده. د افغانستان د ملي ټیم کپتان شبنم مبارز درې کاله مخکې له خپلې کورنۍ سره ډنمارک ته مهاجر شوه. د ورځپاڼې په وینا دا دوی میاشتې مخکې افغانستان ته تللې وه. شبنم مبارز وایي په افغانستان کې د ښځینه لوبغاړو لپاره ژوند خورا سخت دی. د ورځپاڼې په باور 22 کلنه مبارز کولی شي چې د ډنمارک لپاره ولوبي شي، خو دا وایي زه غواړم چې د خپل هیواد د زړورو نجونو لپاره سختې هڅې وکړم. د لوبو له ډګره د انګلستان د کرکټر خبرونه بیا د افغانستان او هند ترمنځ د کرکټ د 500 ورځنۍ لوبې په اړه لیکلي دي چې د افغانستان د تاریخ په لومړي ټیسټ میچ کې به د هند کپتان لوبه ونه کړي، ځکه چې ویرات کوهلی په جون میاشت کې د انګلستان له سری کرکټ ټیم سره د لوبو تړون کړی دی. نو اجینکیا راهانی به په بنګلور کې د هند ټیم د 500 ورځنۍ لوبې کپتان وي.
لازادی رادیو مو د افغانستان په اړه د لوی دزومت باتو د تبصری او اوریدم. ولسمشر ډانل ټرمپ تیر شپه اعلان وکړ چې امریکا له ایران سره د اټومي تړون څخه ووته. ولسمشر ټرمپ په سپینه معنی کې ویل د ایران اټومي تړون له اوله نیمګړی و. بل لورته د ډانل ټرمپ د دې اعلان په عکس العمل د ایران ولسمشر ویلي له اروپایي هیوادونو سره که خبرې ناکامه شي، تهران به تر مخکې زیات د یورانیم غني کول او اټومي فعالیت سره پیل کړي. په دې اړه رضوان مراد ته غوږ دو.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سپینې ماڼۍ څخه په وینا کې اعلان وکړ چې هیواد به له ایران سره د نړیوالو قوتونو د 2015 کال له اټومي موافقې ووځي.
I am announcing today that the United States will withdraw from the
دا وی زنن اعلان کوم چې متحده ایالات به د ایران له اټومي معاملې ووځي. په سو شیبو کې به یو ریاستي یادښت لاسلیک کړم چې په دې سره به پر ایرانی رژیم له سره اټومي بندیزونه لګیدل پیل شي. ولسمشر ټرمپ د غراس پر ایران د سختو اقتصادي بندیزونو د بیا لګولو خبره هم وکړه. نو موړی ویل د ایران د اټومي ګواښونو د مخنیوي لپاره به د امریکا له متحدانو سره پر یو جامع او دوامدار حل لار کار وکړي چې د ښاغلي ټرمپ وینا د ایران د تورستي فعالیتونو او بلستیک توغندیو د پروګرام ګواښونه لمنځه یوسي. اخوا بیا د ایران ولسمشر حسن روحانی د ډونالډ ټرمپ د دې اعلان په عکس العمل کې خبرداري ورکړ چې کله اروپایي هیوادونو سره د اټومي موافقې په اړه خبرې ناکامه شي، نو تهران به پر اتلونکو څو ونیو کې تر پخوا زیات د یورانیم غني کول او اټومي فعالیتونه له سره پیل کړي. روحانی په تلویزیوني وینا کې وړاندې ویل
از این لحظه توافق برجام بین ایران و پنج کشور است.
دی وی له همدې شیبې څخه د عمل ګډ او جامع پلان د ایران او 15 هیوادونو ترمنځ موافقه ده. له همدې شیبې یو له 15 جمع یو نه بهر شو. په دې حالت کې موږ د دې موافقې پړه د شپږو هیوادونو چلن ته منتظر یو.
منتظر اون باشیم چې شش کشور بزرگ جهانی نسبت به این توافق چگونه عمل خواهند کرد.
د ایران ولسمشر ویل د هیواد د اټومي انرژي ادارې ته ویلي چې هر کله اړتیا وه تر پخوا د زیات د یورانیم غني کول پیل کړي. برتانی، فرانسې او جرمني چې هڅې وکړي ولسمشر ټرمپ خاني کړي چې لدې موافقې ونوزي، د امریکا د جمهور رئیس ته اعلان پاړه خوښيني څرګنده کړي ده. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې فدری کاموګرینی ویلي دي چې د ایران اټومي موافقه لوی ډیپلوماټیک لاسته راوړنه ده او دا اتحادیه به برخه پاتې شي. د ډونالډ ټرمپ تر اعلان مخکې روسي خبرداري ورکړو چې که امریکا د ایران له اټومي موافقې ووزي نو یو جدي حالت به رامنځته شي.
تاسو له پیغامونو
بلې. السلام علیکم، اید محمد احمد یم، زابل ولایت اوسیدونکی یم. زابل رادیو ته دا پیغام پیږدم. آیا دغه زابل ولایت کابل کندهار په لوی لار باندې ځینې پلیس راولاړېږي د موټرانو څخه پیسې غواړي؟ دغه موټروانان ډېر تنګ راوځي او ډېر یې په عذابوي. د لوړ پوړو چارواکو څخه زموږ دغه هیله ده چې دغه به تر څو پورې دا سلسله روانه وي. دغه موټروانان ډېر ځورېږي. وسلام به احترام.
ولو السلام علیکم، زه تکار سرباز د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ما د ازادي راډیو صدا خوښی د ازما خبرې د مرکزی حکومت ورسی او یو د ازمل ماشینه پر وخت راځي او بل دغه بل پر دا خلک باندې مړ ډېر ستړي شوي ډېر ټوک ټوک شوي بس د خدای ویلي که به دا زموږ په سر وبازي کې زما د ولسمشر محمد اشرف غني دا غوښتنه ده چې د پنځو میاشتو یو سړی پر چوکۍ یو ضابط که یو سرباز که د یو پوستي قمندانې دی چې را ولاړ شي تبدیل و تغیل پکښې را ول چې پکښې رانولي په محمد که خیر پکښې دار پوستي قمندان چې دوی وبستا ولا دي دا هغه ته کاله کېږي په دغه حکومت کې یم زه د اوسه دغه سرباز ما ته د اوسه چا نه دي ولي سره ځای ضابطي در ته ولاړ شي یا بله وکړه زما سره کوم بازي ناستې پلانکۍ سړی دي عاجز ورته راغلی دي وایي راشه اکاډمۍ ته ولاړ شه هغه ورته وایي زه نه ځم ورته وایي موږ به ولاړ شو یا ته نه شه تللی نو موږ دغه ته کاله ټوک ټوک شوي رشیدان مو پښکول کړي پلان مې خپله پکښې ټوک ټوک شوي شي شوي دي نو دا حکومت چې زه دا ته کاله کېږي در اوسه زه دغه سرباز زموږ سره داسې ځله کېږي ازادي راډیو ته مننه وسلام
سلام علیکم نصر الدین حقانی ما لوردگ ولایت ما دا ترازیگان باید فعال شی دا اوتران در درانه باریگی دا اوس کنه تر اوس هوا سړه وه اوس بعدې د هوا ګرمې دي دا د هرات سړک هم د باید ځي دا د دې خواښه تللی دی دغه ترازیګان چې فعال شي دغه سهار ترازیګان وینم چې مقصد هغه موټروانان دغه وپوهېږي چې د ترازو شته دی یو نیم سل تنه یو سل څلوېښت تنه اوس موټر باروي دغه ګرمۍ کې به دغه د هرات سړک هم د باینه ولاړ شي دا نور خاصې تللی دی خدای فلیاز دغه کار دې وکړ چې دغه سړکونه یو څه جوړ دي هلی خواته د هرات خواته هغه اوس چې ګرمي شي هغه هم دغه رقم کېږي که دا د کابل او د کندهار لاړه نور دغه د ما خواهش دی که دا کار وکړل او ډېر به ښه شي وسلام
ستاسي پیغام ستاسي خپل نظر دی دا د ازادي راډیو دریز نه دی
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې ورځو لنډو خبرو ته د بغلان والی عبدالحی نعمتی تاییدوي چې وسله والو طالبانو د دې ولایت تلو برفک ولسوالۍ پرون مازیګر نیولې ده خو دفاع وزارت وویل چې تلو برفک نه دی سقوط شوی بلکې جنگ پرې روان دی اخوا د فاریاب چارواکي وایي د بلچراغ ولسوالۍ طالبانو نیولې د فاریاب د بلچراغ ولسوال دا خبره تایید کړې خو امنیتي چارواکي وایي ولسوالۍ بشپړه نه ده سقوط شوې ولسمشر اشرف غني وایي انتخابات د حکومت او خلکو لپاره اساسي مسؤلیت او لومړیتوب دی او په دې برخه کې هیڅ ډول غفلت د منلو وړ نه دی د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا IOM په خپله تازه سروې کې ویلي دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیون کسانه بې ځایه شوي دي د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره شپه له سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې هیواد یې له ایران سره د نړیوالو قوتونو 2015 کال له اټومي تړون ووت د ارمنستان منتخب صدر اعظم نیکول پاشینیان پرون ماښام د دغه هیواد له ولسمشر ارمن سرکسیزیان سره وکتل او هغه ورته وخت ورکړ چې باید خپل حکومت تشکیل کړي او د روسیې پارلمان د استازو جرګې دوما دیمیتری میدویدوف د دغه هیواد د صدر اعظم په توګه تایید کړ رازو د پروګرام روستي مطلب ته په خوست کې د تلسیمیا نړیواله ورځ پرون په داسې حال کې ول منزل شوه چې په دغه ولایت کې شاوخوا زر تنه په دې ناروغۍ اخته دي د تلسیمیا یا د وینې د کمولو د ناروغۍ په ناروغۍ اخته کسانو له خلکو او شتمنو او ټولنو څخه وغوښتل چې د دې ناروغۍ د درملنې په برخه کې خپل تروس هڅې او مرستې وکړي دوی همداراز له افغان حکومت هم غږ وکړ چې باید لازمې اسانتیاوې برابرې کړي نجیب الله لوخیل په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به هم د ازادي اورېدونکو اونیز پروګرام هم خپور شي
تلسیمیا یا د وینې کموالی چې یوه ارثي ناروغي ده داسې مهال په خوست کې د نړیوالې ورځې لمانځنه کېږي چې لا هم د یاد ولایت په ګډون یې د هیواد په کچه د درملنې لازمې اسانتیاوې نشته په خوست کې د نور په نوم یو خیریه بنسټ چې د تلسیمیا د مریضۍ د تشخیص او دوا درملو سره څه اسانتیاوې برابرې کړي دي د شتمنو او مالدارو خلکو په مرستو فعالیت لري د یاد خیریه بنسټ مشر ډاکټر محمد نور زدران آزادۍ راډیو ته وویل
موږ د شپږو سوه نه زیات مریضان لرو هر مریض دلته راځي د هیڅ مریض نه موږ پیس نه اخلو او په دې شپږو سوه مریضانو کې سل مریضانو ته دوایاګانې او د هغې د وینې پروسس کول صفا کول یا زکات په بیس باندې دي او یا دغسې وړیا دي ورته د هرات نه هم مریضان راځي کابل نه پکتیا او پکتیکا نه غزنی لوګر نه هم زموږ مریضان دي تلسیمیا دی د وینې کمبود ناروغي دا یو ارسي ناروغي ده دغه بیماری نوی پیسه په هغه خلکو کې دا چاچ په خپل منځ کې ودونه کړی یا د ما زوی وی او د ترزوی وی او یا په خپل ترزوی وی
ډاکټر محمد نور زادران زیاته کړه چې د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله افغانستان کې په دې بیماری د اخته ماشومانو شمیر لږ دی او هغه سروې چې څلور کاله وړاندې شوي هغه وخت په افغانستان کې له اتو تر لسو زرو پورې ماشومان د وینې د کمبود په بیماری اخته ول. د جامع ولا په نوم اتلس کلن ځوان چې د لکړو د بابرو د کلی اوسیدونکی دی وایي د دوه نیمو کلونو په عمر و چې دا بیماری ورته لګېدلې او دوه نور کشران وروڼه یې هم په همدې بیماری اخته دي.
دوه نیمو کلو وم چې ماته دا مریضي پېښه شوې ده. لوره دوه وروڼه هم راسره دي چې آیا کمیږي وینه یې موا کمیږي څه وسو تلس کلو ته رسېږم بل څوارلس ته بل دولسو ته. زموږ حکومت نه دا غوښتنه ده چې موږ ته ځوان ته مکتب جوړ شي چې موږ مریض شي موږ نه درسونه پاتې شي آ درسونه موږ نه شو رسولی. یو محمد نورین دا کور نشي باید ډیره ډاکټرون حکومت ځوان ته اسپیتال ته جوړ شي هر څه فری شي دا رقم مریضون کې دي چې خپلې مړۍ واسنه لري.
یو تن معالج ډاکټر محمد ظاهر وویل چې د تلاسیمیا مرکز فعال ساتل د عامو خلکو پر لپسې مرستې او همکاري ته اړتیا لري ځکه دا بیماری داسده چې په یو یا دوه ځلې وینې ورکولو سره ناروغ نه رغېږي.
دا په دوه کسو په درې کسو یا په شاروالي یا یو ډاکټر صاحب لکه نه ستلی کېږي. دا د وینې ته ضرورت دی هر وخت دا داسې مرض نه ده چې په یو ورته وینه ورکړه دا جوړ شه بیا وینې ته ضرورت نه لري دا دوامداره وینې ته ضرورت لري.
د خوست یو تن مدني فعال سلطان محمود خیرخوا چې له څو کلونو راپدې خوا په یاد ولایت کې د بې وزله یتیمانو او بې سرپرسته کورنیو لپاره مرستې راټولوي وایي که چیرې د ټولنې شتمن او بډایه کسان په ښه ډول د خلکو پر وړاندې خپله اسلامي او بشري وجیبه سرته ورسوي ډیری بې وزلو یتیمانو بیمارانو او په ځانګړي ډول د تلاسیمیا ناروغانو سره چې دایمي درملنې ته اړتیا لري پوره مرسته کیدلی شي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني ستاسو د روغتیا په هیله. دا اونۍ ستاسو د نورو پیغامونو ترڅنګ د پکتیکا ولایت د اوسیدونکو شکایتونه لرو چې دغه ولایت لا یو مسول سره می مطرح کړی دي. د نورو ولایتونو څخه هم شکایتونه او پیغامونه را رسیدل دي چې وروسته به وورو. لمړی د پکتیکا د والی وین محمد رحمان ایاز د دغه ولایت د اوسیدونکو شکایتونه ځوابوي چې تر ویلندې وقفې وروسته به وورو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
د پکتیکا د والی ویان محمد رحمان ایا صاحب خبرونه تشریح غلاس ډیر مننه چې حاضر سوید د اوریدونکو شکایتونو ته پاتېره بیا د پکتیکا ولایت ستونزو ته جواب وایست. موږ د یو اوریدونکو اواز راخلو تاسو غواړئ لطفا بیا جواب وایست.
السلام علیکم زه نور احمد نورانی د پکتیکا ولایت د وایز خاله او د صالح ستل حاله په زابل ولایت کې مسافر شپه سبا کوم. لازمو پکتیکا ډیر شاته پات د نور ولایتو څخه د دې څو د سر د وایز خاله صالح یعنی تقریبا دوه درې وارې تنبیه مش دغه منظور شوی نه رااله مکتوبونه نسته ډاکټران نسته کوم ډاکټر چې وی یعنی تقریبا مریض راپیښ چې موږ نه د غزنی ولایت ناوې ته ځغلو یا بخامخامو ولایت ته ځغلو. نو د خدای په لحاظ موږ له اشرف غني جدا غوښتنه ده چې موږ ته آیا تنبیه راوړل شي او مکتوبونه را جوړ شي. لارې مکچه دي د امنی کې ډیره ده. نو موږ له اشرف غني له لوړو مقاومتو څخه دا هیله لرو چې د خدای په لحاظ ډیر وزوریدل او ډیر درځونکي افغانان ډیر کوینو تک پروت وو. نو تاسو دا یو خدمت موږ وکړئ چې موږ ته دغه تنبه په پکتیکا ولایت دی واځ خاپو له سوالو کې راوړل شي. ډاکټران نه لرو شي نه لرو وسلام علیکم.
بله ایا صاحب د دې اوریدونکو پیغام خو مو اوریدئ مخکې تر دې چې تاسو جواب تراسو غوړم د پکتیکا د واځ خو ولسوالۍ د یو بل اوریدونکو اواز هم واورو چې هغه هم تقریبا ورته ستونزې لري او ورته شکایت لري بیا به دواړو ته یو ځای جواب وایست.
السلام علیکم زما احمد اکرم خپلواک وروره د مو پکتیکا ولایت د واځ خو ولسوالۍ کې نه تمبسته نه مکتبونه سته نه روډونه سته. نو موږ له حکومت څخه دا هیله لرو موږ ته روډونه را جوړ کړي او مکتبونه را جوړ کړي او ټلیفونو ته هم ضرورت ډېر ده. ډاکټر نه لرو تقریبا مریض هم تر جایه نه رسېږي.
ډېر مخامخ یو بندر لرو یو شنجر لرو ولې موږ دا خبرې تر لوړو مقاماتو نه رسیږي.
بله آیا صاحب اوس پر تاسو ستاسو جواب ته.
تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته لومړی سلام وړاندې کوم. د غورونو نام ډېره مننه چې ستونزې شریک کړي. رښتیا هم تر ډېره بریده دغه ستونزې شته دي. لومړی اوریدونکي د فکر کوم د روغتیا برخه کې شکایت درلود. د پوهنې په برخه کې د روغتیا په برخه کې موږ له جدي ستونزې سره مخ یو. هغه هم د ښځینه ډاکترانو او ښځینه کارکوونکو په برخه کې خپل پکا کې خزینه ډاکتران نشته په نشته حساب دي. او د نورو سیمو پکا ته سره نه څه کوي ځکه دوی ځانه کوي چې موږ ماش کم به هلته دوی ته د ژوند کولو د سکول لپاره اولادونو د سکول لپاره هغه ډول امکانات نه دي برابر لکه سره ولې چې دوی غواړي. دا ستونزه جدي ده. ولایتي ادارې له تېر یو نیم کال راهیسې له دغه ستونزو سره مبارزه وکړه. له نورو ولایتونو غوښتنه وکړه. له خلکو سره مو په دې اړه ځانګړي ناستې وکړې چې دوی موږ ته ښځینه ډاکترانې راکړې. د دوا په برخه کې کومه جدي ستونزه نشته. زموږ کوم کلینیکونه چې کومو سیمو کې دي هغوی ته پر وخت سره هغه لازمه دوا رسېږي چې اړینه وي. خو بیا هم ستونزې شته له دې سترګو نشو پټولی. پهنه په برخه کې ولایتي ادارې خپل جناب ولی صاحب په ټول توان سره هڅه وکړه چې مارې په کیمیا او کیفي لحاظ پیوړی کړي په پکتیکا کې. دا اوس هم ولی صاحب هر اونۍ له پوهنې ریاست سره یوه ځانګړې ناسته لري. د مارې فیوای وستون سره اخلي مسؤول کسانو ته دنده سپاري او اونۍ په داخل کې له هغوی ګزارش غواړي چې ستونزه تر کومه بریده حل کړي. دا د معرف کیفي برخه ته زموږ زیاته توجه در زیاته بملرنه مو ده. خله مرکزی دولت نامو په دې برخه کې مرسته غوښتي ده. تر ډیره بریده زموږ لسنیوي کړی دی. تاسو خبر لري چې په تیرو وختونو کې تقریبا یو دوه میاشتې مخکې د ولسمشر له لوري پکتیکا ولایت ته د خپل شخصي بودیجې شاوخوا 20 میلیونه افغانۍ ورکړل شوې. د ولسمشر غوښتنه دا وه چې په دې په پکتیکا شپږ پاخه خوندې جوړ شي. خو جناب ولی صاحب د پوهنې ریاست له مسؤلینو سره په ګډه یو طرحه جوړه کړه. ولسمشر ته دا طرحه ولې کله په کې پکتیکا د کسره ول پراخ ولایت ته پراخ سیمې لري. نو د ولی صاحب کارکوونکو له لوري په ګډه طرحه کې څلرویشت خطین خوندې ته ودانه هم شو چې د پکتیکا تقریبا ټول ولسوالۍ ته دغه خوندې دغه ودانه ورسېدې. بلابل سیمو کې دغه ودانۍ جوړې شوې. نږدې لس زره زده کوونکي چې پخوا د سرپناه زده کړې کولې دوی د ستونزې خلاص شول. ولسمشر هم دغه طرحه ډېره خوښه کړه او د نورو ولایتونو ته هم سپارښتنه وکړه چې په هغه سیمو کې چې پراخې سیمې دي لکه تعطیر ولسوالۍ دي زده کوونکي له جدي ستونزو سره مخ دي. د سرپناه ستونزه لري هغوی د هم دغه طرحه پلې کړي. د دې تر څنګ د موادو په برخه کې پکتیکا ولایتي ادارې سمو د رئیس کوشش وکړه هڅه وکړه تر ډیره اوس سموګ درسي مواد او درسي کتابونه هم ښوونځیو ته رسېدلي دي. له کیفیت یې ځانګړې نظارت کېږي. ولی صاحب په خپل نوښت سره د نظارت په برخه کې یو ځانګړی ټیم جوړ کړ چې هغه د پکتیکا نه یوازې مرکزي سیمو ته بلکې لرې سیمو ته هم لاړ شي. له خوې په منظم ډول نظارت وکړي د دوی د زده کړو کیفیت وڅاري. ان شاء الله باورې یو چې وګړو پورو راکمیږي. ستونزې شته. د منو چې ستونزې اوس هم پر ځای پاتې دي. زموږ دغه دواړه سکتورونه اوس هم له جدي ستونزو سره مخ دي. خو امیدوار یو چې د ولسونو په همکارۍ ولایتي اداره او له مرکزي دولت سره دغه ستونزې به ان شاء الله یوه ورځ حل کیږي.
بله مننه. آیا سب یو بل اوریدون کتاب ور سو چې د شکایت څه دی؟
السلام علیکم. زه تر پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه خبرې کوم. زه دا یو پیغام در سره شریکوم چې په پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ کې ډیر زیات ظلم شروع دی. هلته بازار بند شوی دی. پیلوسانو غلا کړی ده. بازارونه یې دوکانې عمل کړي دي. 15 ورځې کېږي چې دوکان بند دی. زما خپل نوم ده واخد رحمان د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه در سره. زه ضرور غواړم چې دا پیغام راته نه شریکې. هلته زموږ مشران هلته په کابل کې میشتي په غونډه کې. زه ضرور غواړم چې دا متن د پیغام نشر کې. سلام.
بله آیا سب د دې اوریدونکو شکایت مو ورده؟
بله
دغه ورور نه مننه برمل ولسوالۍ نه زنګ کړی و. برمل ولسوالۍ کې برمل سرحدي ولسوالۍ ده، له ډیورنډ فارسي کرښې سره پرته ولسوالۍ ده. وخت نه وخت بلادل ستونزې رامنځته کېږي، په ځانګړې توګه امنیتي ستونزې. هلته د دښمن تهدید زیات دی، ډېری وخت زموږ عملیات هم هملته دوام لري. خو د دوی د بازار د بندېدو ستونز یاده کړه، یو څو ورځې دوی بازار بند شوی و. دلته د پرلت خیمه د کوزو پښتنو په ملاتړ خیمه دره د ځایي اوسېدونکو له لوري، او په دغه مسله کې یو سوال طالبانو مداخله کړې وه. فکر کوم کوئی د دوی ترمنځ کومې لفظي شخړه رامنځته شوې وه. همدا علت و چې یو څو ورځې د دوی بازار هم تړل شوی و. خو زموږ ولسوالۍ مسؤولین او امنیتي چارواکي سیمې ته ورغلل، مسله یې حل کړه، ستونزه یې حل کړه. نه اوس په دراز کولی شي چې خپل کاروبارونو ته دوام ورکړي.
بلې، ډېر مننه. او وروسته یې اورېدونکی د مخابراتي شبکو څخه شکایت لري، د دوی پیغام
مهرباني.
السلام علیکم، زه جمال د پکتیکا ولایت برمل حسین خبرې کوم. هغه کوالي څنګه دا وختونه ده چې په برمل سړی کې ده په سلام ته نه فعال کې دل د خلک ډېر مشکلات دی. مهرباني به وي کدا پیغام نشر کړ. السلام علیکم.
بلې
بله، ستونزه پر ځای د مخابراتي شبکو ستونزه هلته چی ده. هلته د افغانستان د مخابراتي شبکې سره موږ په تماس کې، هغوی خپل فعالیت ښه روان کړی دی. له نورو مخابراتي شبکو سره مو بار بار تماسونه نیولي دي، خپله د مخابراتو وزارت لا هم دغه مسله تاکید کړې ده. نه یوازې په برمل ولسوالۍ کې، په یو شمېر نورو سیمو کې مو هم دغه ستونزه نه کړېږو. ولسونه له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی هم دا خوځا چې دا خصوصي سکتور دی، خو بیا هم ژمنه کړې ده چې دوی به د اړتیا له مخې د پکتیکا په هغو سیمو کې چې اړتیا یې لیدل کېږي او دوی پکې خپل فعالیت ترسره کولی شي، په هغوی کې به خپل مخابراتي خدمات پیل او چټک کړي. نو امیدوار یو چې انشاءالله دغه ستونزه به حل شي. د دوی ستونزه جدي نیول شوې ده، همداسې کېږي نه مخکې له دې چې دوی دغه ستونزه یاده کړي. دغه ستونزه موږ تاکید کړې ده په مرکز کې، دغه ستونزه وړاندې هم جناب والي صاحب د مخابراتو وزارت له طریقه له دغو مخابراتي شرکتونو اساس سره خبرې کړې دي چې د پکتیکا په برمل، ګمل، سیړونکو، یو شمېر نورو ولسوالیو کې دغه ستونزه جدي نیولې ده. انشاءالله کوشش مو دا دی چې نه یوازې په همدې ولسوالۍ کې، بلکې په نورو ولسوالۍ کې هم دغه ستونزې ته د پای ټکی کېږي.
بلې، ایا صاحب، زه غواړم یوه پوښتنه پر اضافه کړم چې مخابراتي شبکو موضوع مطرح سوله. اوس فعلا په پکتیکا ولایت کې کومې مخابراتي شبکې فعال دي؟
پکتیکا پراخ مساحت لرونکی ولایت دی، 18 رسمي او 3 غیر رسمي ولسوالۍ لري. مخابراتي شبکو ستونزه پکې جدي ده. په مرکزي کې خوشبختانه دغه ستونزه سره نه یو مخ په مرکز کې او په نږدې ولسوالیو کې. خو په یو شمېر داسې ولسوالیو کې مثلا هغه د مرکز سره په 100 کیلومتره کې فاصله لري، په کې موږ له دغه ستونزې سره جدي مخ یو. خو اوس روشن مخابراتي شبکه هلته فعاله ده، اتصالات مخابراتي شبکه په یو شمېر سیمو کې فعاله ده، سلام مخابراتي شبکه دغه راس د ام جی ان مخابراتي شبکه او سمسي مخابراتي شبکه. کومه کار وی چې انشاء الله په دې وخت کې به تلسم ځم حال شي.
بله، کورودان محمد رحمان ایاز د پکتیکا د ولی وین.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستان، اوس باید د نورو ولایتونو څخه راغلي پیغامونه او شکایتونه راوخلو.
فلمه ولایتنا یو د مثالی څه پیغام فرزم مضمون پیغام دا دی چې موږ په داسې خودش کې مکتب لرو، او الکان مو څوره د مکتب څخه د برخې پاتې دي. دا که چې موږ الکان ور واسو معلمان وايي چې داخله باندې د موږ څه وکړو. موږ غواړو چې د منډ والی څه چې د دوه غمو خري او موږ کښین ګرځو د مکتب پاتې دي، د تعلیم پاتې دي. والسلام واسه ماته هغه امر درو ځان چې دا غوړ صالح کې د مهمان په صالح کې ورور دی. اوس سره په جوړ جره په دریا سمو جره په ځکه نیوړی دا د ټول مقامات اشرف ونې سمو دا که هغه امر ورځ دا موږ ناری او موږ یو دی واوري
درخواست واوري د مسلمان اور د ماجر او د مسافر په سکس وخت نه نو دې کولای چې دا احترام وکړي د موږ ځکه موږ تقسیم کې راځي هر څه کولای چې اوفیسې درې ورو په 500 درجه باندې درې سوه وجره باندې ځکه 500 وجره په 200 وجره باندې ځکه نیولې ده نو څوک نس کولای موږ څنګه کوم دې څنګه دا پیدا کړي چې بس کې پیسې درلو ځاګه کارتانی کنه درلو ځاګه په راسته ته توکي دوی ته وځي کنه نه لري نو موږ هغه چارو دا خوایي چې جامو پیغام ورسې موږ دغه دی وکي مالا چې وکي دا موږ ورور موږ ته تقسیم کې موږ ځای نه پیدا کړي موږ په کوم لاس دا افغانستان نه دا افغانستان خلک نه ورور ځنه سلام په احترام
فرحمن د قرباغ څخه متماس نیو راي را سلامونه ولاند کوم ازادي راديو ته موږ په قرباغ کې وروره کوله د تاکي د چانس په ډول چې د دې بشپښې تاسو سره راي را هیڅ موږ په خطر نه کې لاس کار کې سمدا کار دی چې د دې څنګه کې موږ پیغام مسنه ته ورسوي وا سلام
په دې من کې دی هغه ته د غلې په انتخابات کې روانې یو د تذکیرو په کاکاني سټیجی آزاد کمیشن او بل هغه پولیس چې پاوزو کې یا په خوځو کې یا کندک مشران هغه خپل عسکرو تذکیره راټول کړي او د کاندیدان په واک لري خپل او کاندید ته ورکړي والسلام
السلام علیکم زبدل فضلی درغنده ولسوالۍ زنګ وم ما پیغام ولیدات د زابر له چارواک صدا د سیدا پوسټو کې د ایرکا ماسکر زایف زای کړی دي ته ما د چاش کې یاروین کې د خپل لپاره سن خلج راواز یو تر اصلي د ایلونیان چې شان کې ناس چې خلج په ځل دي په تکلیف کې د خپل ځان په نشه باندې اخته دي د داغ د خنس ساتل امنیت نه د امنیت پر د کار کول اسوای بلکې د خپل ځان په نشو په دغه کې د ساتل د شان او باندې خلج دي سم خلک حکومت کې سم خلک راواز یې کړي د غوښتل ټول کې د خلج له پوسو زغ چې واخیز ما دا پیغام زبل والد
بجا السلام علیکم زجاوید کندهار ولایت پنجوایی ولسوالی د سلاوات کې سره سره په تماس کې ام موږ حکومت څخه دا هله و هر زولرو چې دا د سلاوات وکړي کې پس پر ماجد باندې یو عبادت باوري راوي د څنګه د وبوده د غوبو خو نه غواړو د کشتو د زاویاتو د جیو باندې نه غواړو نو بو سره موږ دوه نه پازاجو دا وساله دا وسیو پنځه د کینه کې د دوه لور زامي حکومت وبره امله دي بس بيخي سره فازاج یو بس هغه ستنه و دغه کډر او ټول چې چارواکو پر ورسوي ډیر مننه له زابې راځي سو سلام په فکر
السلام علیکم رحمت الله علی مزار شریف د ساره خبره کوم زه د کندهار اوسیدونکو یم محمد مختن رالو په یو بازار راځه کړی د مزار شریف په فساد کې چې په نام پښتون مینه راځه کوي او دا یو ښه څه نه یې پښتانه نه پریږدي نو موږ ځان یې زموږ پښتون سره ولې داسې کې ولې ته پیری چلان راځه کوي ولې داسې په دې ځاتہ سرګر ته ګوري د ماسان به یې نیمه بجې څه نه ولې په دغه دغه باندې دغه یو ښه څه وروسته نه شي نو کته چې دا موږ پیغام تر څو ورځې وروسته په ورته سوي ساتو به ډېر مهرباني وي او سلام
بله سلام علیکم د ازادي رادیو سره دا سهیل لرم زره زابل ولایت اتغل سالي څخه خبره کوم آیا زموږ ماشومان ډېر به تعلیم او به تربیه دي موږ اسکولونه دا غلرو چې موږ ته اسکولونه راشي موږ ماشومان تعلیم وکړي علم حاصل کړي موږ دا یې ارزو ده چې زر تر زر دي اتغل سالي ته زابل ولایت ته دا پام واړي مننه مختلفه
بله السلام علیکم زه زابل ولایت مزدور ولسوالۍ څخه خبر کوم موږ له زابل ولایت څخه دا غوښتنه د مزدور ولسوالۍ کې نه کومه ځکه نوروز کا نه پنداسته د سیم پندې پندېر ضرورت ته لاړ کیم پندا به زړه هیڅ ځغ نه مطلب دی موږ له ولایت څخه زابل ولایت څخه دا غوښتنه د مزدور ولسوالۍ ته د پندا د سیم راواسي السلام
د خوښ فلایټ نو تاسو ته مننه کوم زما په وړاندې کټری می پښتنه کې سلاخ تیر شي پر تا د ضرورت سیمه ته تیر شي ګردې صاحب خال ډېر بز داسم چې ابي ډېر بز ګوړي
السلام علیکم زا ابي ابراهیم د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ د سلامات کړي سره تاسو په تماس کې يم موږ دا یو مشکل لرو د دا زغره سلاوات کلی ساو زیاده پنځوای دروازه تقریبا تریا یا سلور کیلومتر سڑک تھی ڈیر خراب تھی ڈیر بہت تکلیف ہو لگتا پنجوائی تو ملک کا واقعی نہ وقت شکیز ہوئی ہوں مریضی کا کلینک تو اردو داش بہت تکلیف ہوئی پڑا ماں بہن کی سے چمنا نے کھینچے تو ہوئی تھی کاش خراب سڑک تھی پتا تھا جمعے دفتری کو موسم کی جب یہ خراب تھی اوبر پر بھی موٹر گا مطلق مطلق تو گنے سے پر کلائی بس یہ موٹر ادا شے پر چلے دا اسی نو مر دیر سر بتکلیف ہی دا غزم آواز کا در لو لچی چار وا پر ور سوی دا آزادی راجو سو خو استاد سو خدی رمن نہ
بڑا السلام علیکم زہ محمد اسماعیل زبل ولایت مرکز نہ کو سے دن کا ما زے ما دل خبر کو مضمون حقوق تلتے زیاد دیتے کی جی تیرا توائی چنو مطلب مستاسی په دې ټینګ ستو وس دا راته استقبال حقوق تر کوم پر بعد هر خو دا موږ ستوي دا تاسو دا ان چرواک سره سره کوي چې واکه موږ ته موږ حقوق په دې کې ستاسو کې کې کار راکړي په دې نه یا
وعلیکم السلام ګران دوستا ستاسو ستونزې مو دغه واورېدل پراتلونکو خبرونه کې به حتمن لاړوندو چارواکو سره شریک کړو د خبرونې وخت مو په خلاصې دوه یو ځل بیا خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته سره کوي بیا هم ستاسو نورو پیغامونو ته سترګې پلارم تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 او یو نړیواله شمیره 0042022111415
Yo me ofataré a Gibraltar.